يمر سوادي در بند پرو جام په سوي د وګور د دې امنيته بل چار نه د تو سلام په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دولس نیمه بجې سپید مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې دلته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. پاتریک شانهان دغه څرګندونې نن افغانستان ته په ناڅافي سفر کې له ده سره ملګرو خبریالانو ته کړې دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبانو تر اوسه د سولې رښتینو خبرو لپاره خپل نیت نه دی ثابت کړی. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې وکړې. د سرپل چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو او طالبانو تر منځ په نښتو کې 22 وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سرپل د امنیه قومندانۍ یو مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل دغه نښتې تېره شپه د سنچارک ولسوالۍ د شولکم پر امنیتي پوستو له برید وروسته پیل شوې. د هغه په وینا په دې نښتو کې چې تر سهاره یې دوام کړی نه طالبان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. ایران د 1979 کال د اسلامي انقلاب چې په دې هېواد کې شاهي نظام ته د پایټکه کېښود څلوېښتمه کلیزه لمانځي تمه ده چې سلګونو زره کسان به نن په تهران او نورو ښارونو کې په هغو لاریونو کې ګډون وکړي چې د حکومت لخوا تنظیم شوي دي. په منځني ختیځ کې د متحدو ایالتونو د پوځ قومندان وایي له سوریې څخه به امریکایي سرتیرو وتل په څو راتلونکو اونیو کې پیل شي. او د امریکا د متحدو ایالتونو یو مرکچي پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو اترو د یو بل پړاو د ترسره کولو په هدف پیکینګ ته رسېدلی دی.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوراوه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. زموږ خپرونې هم د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې په ژوندۍ بڼه اورېدلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. د خپرونې په پاتې شیبو کې زما رایه زما حق اونیز پروګرام خپریږي چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د لومړی لیست د اعلان څرنګوالي ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته 13 کسان چې ځانونه یې ثبت کړي وو د کاندیداتوري په لومړی لیست کې اعلان کړل. د دغه لیست له خپرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر لومړنۍ لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوو اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړنۍ لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لومړنۍ لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سره له نن موږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه له موږ سره ثبت کړي چې موږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنۍ لیست د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم ترسن، گلبدین حکمتیار، سید نور الله جلیلی، نور الحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرسیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو. همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیټې څخه ولسمشرۍ ټاکنو تقویم ته احترام وکړي او د همدغه تقویم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې تړلې دغه لیست پاړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
راپور مو واورید. د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندید لپاره په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې یو لړ شرایط وضع شوي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال دغه شرایط په پام کې نیولې دي کنه. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال په سټوډیو کې میلمانه کړي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حق پرس صاحب، په لومړي سر کې راته وویل چې لومړنی لیست اعلان شوی، دغه شرایط چې د یو کاندید لپاره د انتخاباتو په قانون کې وړاندې شوي دي یوازې شوي هغه پوره کړي دي؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي قدم کې جناب افغان صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه، د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. چې خوشبختانه د درو اویا احتمالي نوماندانو په شاوخوا کې معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړلې چې بیا د دغه درو اویا کسانو څخه یوازې 13 کسان په دې وتوانېدل چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ارزیابۍ په خاطر باندې وسپاري. چې د جدید د 14 نیټې څخه بیا تر 16 نیټې پورې موږ د دوی د اسنادو د دې په خاطر چې اسناد باید واخیستل سی، هغه چیک سی، موږ د دوی څخه اسناد تسلیم کړل. داغه څخه ورسته، یعنی د دلوی د اولی څخه تر 15 پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه وخت اختصاص کړی وو تر څو د ټولو احتمالي نوماندان دغه 13 تنه اسناد ارزیابي کړي. چې ارزیابي پر دوه ډوله ترسره شول، یو فزیکی ارزیابي وو او بل د سیستم ارزیابي وو. په فزیکی ارزیابي کې ټول هغه اسناد د معلوماتي کڅوړو مطابق موږ د دوی څخه تسلیم کول او هغه مو بررسي او ارزیابي کول. د مثال په ډول په 15 ماده کې د اساسي قانون، 16 ماده کې د اساسي قانون، 18 ماده کې د ټاکنو د قانون ډیر وضاحت موجود دی چې یو کس چې ځان ولسمشری ټاکونکو ته نومان کوي کوم شرایط باید ولري. چې موږ د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون او هغه داخلي طرز العمل چې د سپتنام د پاره په کمیسیون کې موجود دی د هغه مطابق د دوی د اسنادو دوه نو بررسي تر سره سول چې وي فزیکی بررسي او بل د سیستم. خوشبختانه باید وایو چې د دواړو پلټرونو او برسیو څخه وروسته نوموړي 13 نفر په دې وتوانېدل چې په ابتدایي لیست کې داخل سي او دوی د احتمالي نوماندانو په حیث ولسمشري ټاکنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه وپیژندل سي. البته د یادولو وړ ده چې ټاکنیز نظام دوه مهمې برخې لري چې یو یې تطبیقي اړخ دی او بل یې د عدالت تامین اړخ. کبیا هم زموج هم زموج وګړي د هیواد او زینی نور کسان او همدارنګ سیاسي احزاب بیا هم د دې غشتنو کې چې یو شمیر احتمالي نوماندان هغه شرایط نسی پوره کولای، واجد شرایط نه دي، دوی کولای سي چې مشخصه مرجی چې د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون دی هغه ته مراجعه وکړي او د شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون عدالت تامینوي. هغه کسان چې واجد شرایط نه دي هغه د لیست څخه باسي. یو خبره چې د یادولو وړ دغه د چې دغه ابتدایي لیست دا یو تکمیل سوی او بشپړ سوی لیست نه دی. البته د شکایتو د کمیسیون د بررسي څخه وروسته به بیا موږ نهایي لیست لانو. د نهایي لیست څخه وروسته به ټول هغه کسان چې په نهایي لیست کې راځي هغه به رسمن ولسمشری ټاکنو ته د یو کاندید په نامه باندې پیژندل کیږي.
حقپال صاحب تاسو ته راځو، د یو کاندید لپاره زیات شرایط خو کوم شرایط زیات افغانانو لپاره مهم دي؟ همغه د دوګونی تابعیت مسله او همدارنګه د دندو مسله. ځینې کسان په حکومت کې اوس هم دندې لري خو دوی یا د کاندید په توګه همدارنګه یا د مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوي دي. تاسو له نظره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شرایط تطبیق کړي دي کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او درناوی تاسو ته حق پر صاحب او قدرمن اوریدونکو ته. د ټاکنو یا د انتخاباتو د کاندیداتوري شرایط په اساسي قانون کې هم درج، البته په شپیتمه او یو شپیتمه حتی در شپیتمه ماده پورې صراحت لري. څو مسلې ډیر مهم دي. اول خو د دندو د استعفا مسله ده چې د ټاکنو په کمیسیون کې هم دا واضح دي چې هر څوک چې کاندیدیږي هغوی باید له خپلو دندو څخه استعفا وکړي، هغه که په هر پیسلا مقام کې وي. دومه خبره د تابعیت مسله ده، خو زه فکر کوم تر اوسه خو کوم څه چې بیرون ته راوتلې دي د تابعیت مسله لا ینحل پاتې ده. کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت باندې تور لګوي چې دوی زموږ مکتوبونو ته ځواب نه راکوي. د بهرنیو چارو وزارت برعکس په دوی تور لګوي چې موږ دوی ته دوه مکتوبونه لیږلي، تر اوسه ځواب نه ده راغلی. دلته نو هغه د ملامت او سلامت کیسه روانه ده، خو معلوم نه ده چې اوس پیسلا غفلت او بیک فاتی کم ځای کې ده. خل شک پرته د ټاکنو کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون دواړو په تیرو ټاکنو کې خپل پیسلام وړتیا، ظرفیت او هر څه پیسلام نمایش ته کېښودله او څرګند شول لمر نه هم ډیره چې نشته پکې هغه درایت او کفایت چې دوی په واقعي معنا سره دغه ټاکنې سنبال کې مدیریت کې او بالاخره نتایج د خلکو مخته کېږدي. دومه خبره دلته چې ډیره مهمه ده افغان صاحب، په افغانستان کې د قانون د پیروي او اطاعت روحیه نسته ده، او دا داسې نه ده چې له ښکته شروع شوې ده، له عادي افغانانو څخه پیل نه ده. دې پیل ولسمشرۍ ماڼۍ له شخص ولسمشر نه ده، بیا همداسې تر وزیرانو او تر معینانو، تر والیانو، د ملي شورا تر غړو، همداسې پسې ښکته زه تر آخرین فرد پورې دا یو اصل ده. ځکه قانون خو یو متن ده، یعنی یو متن ده چې اتفاق پې شوی تر څو د خلکو چارې تنظیم او مدیریت کړي. خو د دې تطبیق کوونکي چې دي همدغه سیاستوال او چارواکي دي. د اساسي قانون د هدایت له مخې د دولت یو له اساسي وظیفو څخه هم د اساسي قانون و نورو قوانینو تطبیق ده. خو دلته په افغانستان کې دا شی نشته، یعنی خلک قانون ته هویت نه لري، حتی خپل چارواکي نه لري. یعنی په حقوقي لحاظ کې وڅېړي هغه مشروعیت په ټوله معنا له منځه تللی. مثلا د اجرایه ریاست شتون او همدا اوس چې کاندید شوي دي، دوی په کوم پیسله استدلال سره راځي خپل وظیفې ته ادامه ورکوي؟ مثلا بل تناقض که زه تاسو ته وښیم، ولسمشر راځي د اجرایه ریاست دوم مرستیال له دندې لري کوي، خو لومړی مرستیال خپل اجرایه رئیس او ځینې نور کاندیدان چې په دندو کې دي دوی په اړه چوپ پاتې کیږي، چې دا ټول سیاسي تعامل نه قانوني او حقوقي تعامل
بحث کوو. ډیره زیاته مننه حق پرسه. دا لومړنی لیست له اعلان دوه ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس اعلان وکړ چې د دوګونی تابعیت د موضوع په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت له دوی سره مرسته نه کوي. یعنی په دې دوه ورځو کې دوی وتوانېدل چې دغه مسله حل کړي، که اوس هم دا مسله اندسې هوایي تېره شوې ده او که دوی خپل هغه مکتوبونه چې دوګونی لیست په اړه تاسې وزارت ته لیږلي وو بېرته جواب شوي دي او دغه مسله سپینه کړې ده.
د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ د اتلسو احتمالي نماندانو په حق له د دوه تابعیت معلومات وغوښتل چې آیا دغه کسانو کې داسې څوک سته چې دوه تابعیت ولري. د بهرنیو چارو وزارت یو استدلال چې کمیسیون سره وکړي هغه دا و چې یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان دولت تفاهمنامې لري چې البته د دوه ګونی تابعیت مسله ځینې بهرني هیوادونه موږ ته واضح کوي. ځینې هیوادونه هغه د خپلو پالیسیو مطابق د خپلو وګړو هویت چاته نه وایي، یعنی د دوه ګونو تابعیت په اړه معلومات نه ورکوي. حتی د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی په وینا د رهبری چې یو شمیر هیوادونه د خپل پالیسی مطابق نه غواړي چې د دوه ګونی تابعیت په مورد کې د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي، نو ځکه اتلس تنه چې احتمالي نوماندان دی ولسمشری ټاکنو ته د یو شمیر په اړه مشتر رسمن معلومات راغلي چې دا کسان دوه تابعیت نه لري، اما یو شمیر کسانو په اړه تر اوسه پورې مشته د بهرنیو چارو د وزارت لخوا څخه رسمي معلومات نه دی راغلي.
تاسو په کوم استدلال او منطق باندې دوی
رازم
دوګونی تابعیت نه پاک اعلان کړل؟
موږ نه دی ویلي چې موږ د دوګونی تابعیت څخه دوی پاک اعلان کړی دي. البته د یادولو وړ ده که چیرې پر دوی باندې کره شواهد او اسناد پیدا سي چې دوی دوګونی تابعیت لري، د شکایاتو کمیسیون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده په هر مرحله کې کولای سي چې دوی د ټاکنیز نظام د ریاست جمهوریت څخه وباسي.
اقبال صاحب، د قانون لمخې کله چې لومړنی لیست اعلانېږي د دوهم لیست تر اعلانه پورې څومره وخت خلک انتخاباتو کمیسیون د شکایتو کمیسیون لري تر څو پورې خلک عارضي وکړي په یو چا باندې، کوم نوماند باندې، احتمالي نوماند باندې، څومره وخت په قانون کې ورته ځانګړی شوی؟
ښه، صراحت خو دوه اونۍ ده چې په دوه اونیو کې دوی باید رسیدګي ورته وکړي، او دې که اعتراض وي که شکایت وي او که د دوی څېړنه هر څه وي په دوه اونیو کې باید دوی ورته رسیدګي وکړي. خو فکر کوم چې دوه اونۍ نه اوس وخت تیر شوی دی، یعنی هغه موده تکمیل شوې ده چې دا کار لا تر اوسه نه ده شوی. یو شی چې زلته ووایم، دغه د دوه طبیعته په مسله کې دا ډېر سره صریح مسله ده، یعنی دا معلوم دی چې څوک دوه طبیعته لري او څوک یې نه لري. خو دلته حقوقي تعامل او قانوني تعامل نه کېږي، اکثرا یا په سلو کې 90% سیاسي تعامل ده نه حقوقي تعامل. اول خو تاسو پوهیږئ چې په دغه اتلس کاندیدانو کې چې یو شمېر زیاتې زه په شخصي لحاظ دوی پیژنم، دا ټولې طبیعت معلوم ده چې څوک د کوم هیواد طبیعت لري. خو دلته یو حقوقي یا قانوني د وتلو یا د تیښته لاره ورته شته چې موږ خپل طبیعت تسلیم کړی یا پیسله اخیستی مو،
خو کاپي باید کمیسیون ته
ورکړي. بالکل، دغه مسله ده چې دوی باید د خپل اسناد ورته وسپاري. خو دلته بیا هم زه وایم چې اول خو د ټاکنو سرنوشت هم لا معلوم نه ده، ځکه چې دغه یو ډول دسی بی هویتی او بی کفایتی او بی پروايي چې پکې لیدل کیږي، ځکه ته سیاسي ځینې اړودو روان
دي. زه غواړم ته لږ وضاحت ورکم. اجرایي ریاست اجرایي سوره ځوړان دی ویل چې نړیوال ور سره په پرنسپ کې منلې ده چې هم به د سولې خبرې هم به د انتخاباتو مسلې مخ کې وړي. ولسمشر ورستي سرګندونه وکړه، تاسو هم ولیدل چې سل په سلو کې د یقیني ده چې انتخابات به کیږي. نو ځکه ته واضح ده، روښانه ده، حکومت اراده لري، کمیسیون ته چمتووالی لري.
افغان صاحب، موږ تاسو ته د افغانستان سیاسي وضعیت او حالت معلوم ده، ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ته هم معلوم ده چې دلته وروستۍ پریکړه د ولسمشر په قلم او د اجرایي رئیس په قلم باندې نه کیږي. وروستۍ پریکړه هغه ځینې اسناد او شواهد چې د ځینو رسنیو نه راوتلي دي، کمی خبرې چې په قطر کې روانې دي، او کم کارونه چې کیږي، او کم سیاستوال دی ولسمشر غنی سیالانه چې کوي، هلته ډیر پرمختګونه شوي دي. د دې په خاطر چې ټاکنې به نه کیږي، او د طالبانو دریز هم تاسو ته معلوم ده او خپل واضح بیان کړ. زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایي ټیم خلیلزاد ترمنځ یو هوکړه چې شوې دغه داده چې موږ به دغه د انتقالي حکومت مثلا نه اعلانو، ځکه چې بیا دلته ډیر شدید مخالفتونه پیدا کیږي د افغانستان د برحاله حکومت له ادرسه، د ولسمشر غنی له ادرسه. کوم څه چې زه پوهیږم اوس هم په همدغه باندې خپله ولسمشر غنی او اجرایي رئیس سخت په تشویش کې دي، سخت په اندېښنه کې دي. دوی په اصطلاح د مایک او د رسنیو د توربین تر شا په دې سخت یعنی تشویشونه لري چې ټاکنې به کیږي که نه به کیږي. یعنی دغه مخالف سیاستوال د ارګ رقیبان چې داسې مذبذب و یو ډول په اصطلاح په شک باندې اقدامات کوي، او دا څرګندونې تاسو له مسکو نه واورېدې، دا ټول دا تاییدوي چې د ټاکلو کېدل او نه کېدل لا تر اوسه قطعي پرېکړه نه ده شوې، ځکه چې قطعي پرېکړه په ارګ کې نه کیږي. قطعي پرېکړه به د خلیزاد مذاکرات کوي.
حقپرست صاحب ته د حقپال صاحب خبرې واورېدلې، حکومت قوي اراده لري، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څومره چمتووالی لري او ریدونکو ولست څومره ډاډ ورکولای سي چې دغه انتخابات به په خپل او ټاکلي وخت ترسره کړي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان عمومي وضعیت او په کل کې ملي ستراتیژي د افغانستان او ملي سیاستونه د کمیسیون پر کارونو باندې خپل مستقیم او غیر مستقیم تاثیرات لري چې د وګړي په هیڅ موجو ته ټول په دې باندې پوهیږو. بل خبره دا ده چې کمیسیون هم یو ځانګړي بودیجه او امکانات نه لري، یعنی متکی پر خپل ځان باندې نه دی. یعنی بدبختانه چې په دغه تلسو کلونو کې نه د تیر حکومت د رهبری لخوا او نه هم د اوسنی حکومت د رهبری لخوا څخه داسې اقدام ونه سو چې کمیسیون ته یو ځانګړې بودیجه او همدارنګه د نورو وزارتونو په شان باندې کمیسیون پر خپل بودیجه بشری قوا او امکاناتو باندې بساسي، چې دا یو غټه ستونزه ده. په دې برخه کې بیا هم کمیسیون د نړیوالې ټولنې تفاهم ته، د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته، خصوصا د بودیجې په تمویل کې اړتیا لري. او حکومت هم تر یو بریده پورې کم فیصدي بودیجه د کمیسیون تمویلوي. د امنیت په تامین کې رغنده رول د حکومت دی. د امکاناتو په برابرولو کې، د زمینې په مساعده کولو کې د کمیسیون سره حکومت رغنده رول لري. نو دا ممکن نه ده که چیرې حکومت او نړیواله ټولنه ونه غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې ټاکنې به ترسره نه شي.
اقبال صاحب، د کاندید لپاره شرایط ډېر وو، خو یو بل شرط دا و چې هغه څوک چې په بشري جنایتونو ضد جنایتونو باندې باید تورن نه وي. موږ تاسې د کاندیدانو په نوملړ کې وینو داسې کسان وینو چې په کورنیو جګړو کې برخه اخیستې ده، خو بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوی له دغه شرط نه مبرا یا پاک اعلان کړي دي. دلته لکه تاسې مخکې یادونه وکړه، تعامل سوی، سیاسي تعامل سوی، دکه دلته قانون تطبیق سوی.
دلته خو هم د اساسي قانون یو شپیتمه ماده چې په دې اړه صراحت لري، دوه شپیتمه همداشان د ټاکنو قانون و دېرشمې نه تر نه دېرشمې مادې پورې دا مسایل ذکر کړي. لاغه اساسي شرایطونه مثلا چې د بشري ضد جرایمو او جنایت او مدني حقوقو څخه په محرومیت باندې د محکمې لخوا محکوم شوی نه وي، دا د قانون حکم نه دی. اساسي قانون او د ټاکنو د قانون دواړه. ځکه اوس دا لیست تاسو ته وایم چې مثلا دا کوم کسان چې د
یاد
معاون په توګه
معلوم دي،
چې معلوم دي نوم نه به هغه د رسنیز اصول له مخې تیر شو. دا خو ټول وایم شاید ټول خو په اکثر یعنی 15% دا په دغو د قانون له مخې په دغه کټګوري کې راځي چې دوی بشري جنایت کړی، دوی په جرایم کړی دي، حتی د ستر ستر فیصله خیانتونه کړي. هم ولې دوی فیصله په دغه لیست کې نه راځي، فیصله د دغه قانون د متن مصداق نه ګرځي؟ کیسه خو دلته اول خو محاکم چې راځي چې فیصله کوي، محاکم خو خپلواک او آزاد نه دي په افغانستان کې. همغه قضات، همغه محاکم د همدغه سیاستمدارانو او رهبرانو د قلم د امضا په نتیجه کې راغلي، هغه واګي او څوکۍ ترلاسه کړي، هغه امتیازات خپل ترلاسه کوي. نو تاسو په کوم معیار راضي به بغوینه تمه وکړي چې دوی د راسي په مستقلانه ډول د راسي دوی چې فلانکي محکوم ده دغه 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 کارونه کړي دي؟ صحیح. امدا شند کمیسون څه دي ټاکلو کمیسون ده او څه دي شکایتو کمیسون ده. تاسو به څور از مخ کې دی ولس مشرغنی کې نایوي خبري اوریدلې وی کنه، دي سرور دانش خبري به موریدلې وی چې په دې اړه باندې کړې وی. د امریکا د سفارت هغه اعلامیه مو واوریدل چې دی کمیسون کې جوړ او بنیادی اصلاحاتو ته ضرورت ده. او دغه کسان چې راوستل شي دي خو دي ارګ په امضا راغلي د ریاست اجرا په توافق راغلي، الته دوی نه تعهدات اخیستل شوی دي چې تاسو څه وکي څه ونه کوي. پس دغه د خپلواک او د مستقل کلمه ورکول دا د عامه ذهنیت د تیروي سلوب خاطر ده. او دا د سند چې زه دا تحلیلوم، په دې باندې ټول پویږي نه، د سند چې ارګ نه پویږي، کمیسون نه پویږي، یا ولس نه پویږي، تاسو نه پویږي، موږ ټول پویږو. هغه حقوق له هازه یو بحث ده، وای یو پټ حق ده، یو براله حق ده. اوس کیسه دا ده چې دا متن د قانون براله ده، خدا حق پټ ده. په دې معنی کمیسون، شکایت کمیسون او محاکم چې په دې اړه باندې خپل صلاحیت لري، دوی ټول پدې پیږي چې دوی کوم کارونه کړي، کوم نه دي کړي. خو د خلکو ته د سپر ګرځولو په خاطر، پسترګو کې د خوراچولو په خاطر ویل چې موږ اسناد نه دي پیدا کړي. پس یو درېمه مرجع، یا پیسلا یو زوره ور مرجت ایس د شان پکې مراد نه کې د سیاسي ملاحظات او د غټي او د قدرت ملاحظات مراد کې هغه به څوک وي هغه خو نسته خو د انساني حالت هم دغه سی وی کړه
یعنی تاسو خبر نه داس موږ برداشت واخست چې په دې برخه کې معاملې سوي قانون پلي
شوی ده لشک پرته چې شوی ده
حق پرسه او چې لومړنۍ لیست اعلان شوی ده او نهایي لیست څو ورځې پاتې دي په دې برخه کې مسؤلیت د چا ده چې هغه کسانو باندې چې دوی د بشري ضد جنایتونو باندې تورن یا کوم عریضې لري انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکي او که د شکایتو کمیسیون ته ورکي تر څو پورې وروستۍ لیست کې هغه کسان چې باید رانسي دلته خلک عریضه چاته وکړي
لکه څنګه چې مخکې حقپال صاحب اشاره ورته وکړل تر څو چې محاکمې پر یو شخص باندې فیصله نه یې کړې او حکم یې نه یې کړی تر هغه وخته پورې موږ هغه شخص مرتکب د جرم یا مجرم نسونه
کړلی
نو اجازه
راکړي
نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه مرجع نه ده چې پلا پر دوی باندې حکم وکړي او بیا دوی ته لیست وباسي البته هر مرجع خپل ځان ته صلاحیتونه او هغه کاري سمت لري په دې برخه کې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل ټاکنیز نظام دوی مهم برخه لري تطبیقي اړخ یې کاملا د کمیسیون کار دی اما عدالت تامین د شکایتو د کمیسیون کار دی کچیرې اوس احیانا داسې اسناد او همدارنګ د محاکمې د خوا څخه کوم څه موجود وي کولای سي چې د شکایاتو کمیسیون د اسنادو په نظر کې نیولو سره عدالت تامین کی او د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه استفاده وکړي
خپل صاحب کمیسیون کې زیات ستونزې موجودې دي مخکې ته یادونه وکړه چې جمهور رئیس همدارنګ ارګ د اصلاحاتو خبرې کړې دي کله چې اصلاحات موږ وایو په څو برخه کې باید اصلاحات راسي یعنی کمیشنر لري چې اصلاحات راسي که د انتخاباتي نظام باید اصلاح سي دلته اصلاحات په کومه برخه کې اړین دي
ښه افغان صاحب دغه قانون چې په هر برخه کې وضع کیږي د همغې ټولنې شرایطو عیني واقعیتونو ته په کتو سره ستونزو ته په کتو سره وضع کیږي په افغانستان کې چې کوم سیاسي سیستم حکومت کوي د افغانستان د خلکو واقعیتونو شرایطو ستونزو ته په کتو وضع شوی او جوړ شوی نه ده داسې یو فراشوټي حالت راغی او بالاخره پیسله ټول شی هیر شول او دا حالت رامنځته شو اوس تنا د کمیسیون په برخه کې ستونزه نه ده چې ته ووایې که کمیشنر لري که دا ستونزه به حل سي که به نه سي بسته دغه سیستم د خپل پیسله شپه ورځ تیری او د سبا نه خبر نه ده چې سبا به څه کیږي حتی ټول ولس په یو مبهم او په یو ګونګو تیاره راتلونکي ته ګوري چې څه به کیږي سبا یعنې ټول خبر نه دي چې سبا به څه کیږي دا ټول دغه د موجوده سیاسي سیستم ستونزه ده چې داسې یو ګونګ حالت کې ده اوس که تاسو راسئ د ټاکنو په نظام باندې خبر وکړي چې د دې اصلاحات څه ډول ممکن دي دا اصلاحات سیاسي دي زه وایم که ولسمشر دا خبره کوي که هر بل څوک دا خبره کوي که احیانا فرض کړو ټاکنې وشي نو دا به داسې وي چې هغه کسان به بیا راځي بیا به تعهد اخیستل کیږي چې تاسو به چاته کار کوي چاته نه کوي نو همغه په خاطر د اصلاحات یعنی بنیادی نه دي تر څو چې سیستمونه تغییر نه سي جزري تغییرات را نه سي د افرادو پر لیکولو سره زه فکر نه کوم دا ستونزه حل کیږي مګر د خلکو په سترګو کې خو خاورې اچول کیږي د خپلو رقیبانو او هغه حقوقي اسناد جوړیږي ولې بنیادی حل نه ده چې تاسو فکر کوئ دا بنیادی حل ده
پر صاحب که دا بحث را جمع کوم اورېدونکو ته ولس ته څه پیغام ورکوي چې انتخابات خپلواک کمیسیون به له قانون سره سم او په ټاکلي مهال ویش باندې د جمهور رئیس انتخابات ترسره کوي که دا بیا د نورو انتخاباتو په څیر باندې شاته ولیږي دا بحث کړه جمع
اول خو موږ ډیموکراسي او همدارنګه د ډیموکراسي مهم ستون چې هغه ټاکنې دي موږ نه وای تجربه کوو البته بسنه نه کوي پاتلس کال کې کومه د ډیموکراسي تمثيل کړي او د پدې ډیموکراټیکو لارو چارو زموږ هیوادوال تللي زه فکر کوم چې هیوادونو ډیموکراسي په پیړیو باندې ډیموکراټیکو نظامونو کې دوی سوي دي اما اوس هم په دغه ټاکنو کې دوی ستونزې او مشکلات لري زه وایم چې حوصله مندي د هیوادوالو ډیره مهمه ده اما دا هم موږ ته مهمه ده چې هیوادوال پر نړیوالې ټولنې حکومت او همدارنګه پر دغه ډیموکراټیک کور مثبت فشارونه وارد کړي تر څو اصلاحات رامنځته سي. په دې کې هیڅ شک نشته، اما کوشش او هڅه دا ده چې موږ وکولای سو د ملت په همکارۍ د سیاسي احزاب، مدني ټولنو، د څار بنسټونو، مطبوعات، حکومت او نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر څو موږ په آینده کې متکی پر ډیموکراټیکو اصولو سو او یوه خاصه بودیجه کمیسیون ته ځانګړې سي او په تدریجي او معقول ډول موږ وکړای سو چې په کمیسیون کې مثبت اصلاحات رامنځته کړو تر څو په آینده کې موږ هغه ټاکنې ولرو چې هیڅ نوه انتقاد او شکایات په دې بهیر کې موجود نه وي.
مننه. د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپله او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وین میرزا محمد حق پرست، له تاسو مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایا، زما حق، انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.